تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزس لیکي څړول موضوع انتخاب وي د پهنه کې چې پهنه کې دا تاسو خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکل د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابول په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړې مشوره مې به دې باندې کړې او بل دا چې زده دې برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه سفر کړل چې هغه ژبپوهنه د دې سره زه دې سره ملاقات لرم ژبپوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو ښهرم لیکم نو ما چې هلته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادبپوهنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي وسړه زما سره داس دی چې په دې کې یو څه مخ کې لاړ شم او کشیر ته مې هڅه وکول چې نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړم او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړم زما زړه خواستم داسې دی نیت مې داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شم مخ کې پکې لاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به یو افریق ډکه وځه کوم موضوعاتم ډیر دی او نوې موضوعاتم شته داسې نوې موضوعات ممکن د امکان ریچ پوجا په هنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چارتیا وي لکه ما د نیولوجیزم ارتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غو موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه پټولنه کې ډیر زیات ورسره مخ شوم نو زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دا غس موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس مې انتخاب وکړه بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصولانو خبرې واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم واورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په ژبپوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزینې پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د صفرس کې چې دا خبره داسې ده چې زمنګ په دغه کې وړاندې شوی ده په آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو توړان دي چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخه
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې زو هغه مرم دغه زمنګ زده کړی چې دی هغه تخصصي کیږي مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېر تخصصي وي یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمره والی نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دین علاوه مهمه بل خبره چې دا غو تخصص دی یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کله رجستر
شي او د کله باید رجستر شي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمی زده ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ورسره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ شي کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوی وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې ته ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پر ځان د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې به تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسو په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې کنه. ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنشي وړاندې نشي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدی. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آباد باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره، موضوع حق نه ده کیږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ها. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي باغی باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغه بیرون موږ غټي موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولای، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیر سلويخ 50 مخه شاوخوا وي کنه. نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري، هغه مثلا هغه پر چې متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وسیلل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې سکو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهم موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تقابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي. موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي، کلیشئی موضوعات دي. څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی کنه؟
او نوی کار شوی دی، البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی په تیزیسونو کې. مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطح باندې نوی موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوی دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي، دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشنی چې محصل سره پښتنه فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړي، مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویل شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50% فیصدو نه وي، 80% ته ورسوو.
دا کار چې نوی شوی د پوهنې برخه کې دی، که د پوهنې
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی، دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر کنه، او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوي نقطې او نوي خبرې پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده کنه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزیسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږېږو. زه څومره معلومات لرم په تیر کې ډیره تیزیس چې محصلان چې ماسټر دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي د یو شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکوي یا نور نور دا موضوعات څه ډول دي یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس دپاره فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن د پیر احمد کاروان ژوند او فن یعنې دا موضوع ډېره غټه ده ډېره ګونګه ده کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو مختلف اړخونه راوسپړو دا څه ډول موضوعات دي یعنې مناسب دي تیزیس دپاره که نه دي
او یو دا دی چې یعنې دغه ګونګوالی چې دی بالعموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشت یې یو دغه دی چې یو مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا د او بیا هغې کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی داسې حته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي مثلا یو عالم دی یو پوهان دی مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي دې پسې چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي بلې دغه تاسو د تشبیهاتو او دې خبره وکړه که نه بالعموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه او تیزسونه داسې چې د پلاني په شاعرۍ کې قافیې ډولونه یا مثلا د پلاني په شاعرۍ کې د تشبیهاتو د صنایعو ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهاتو په صنایعو باندې پوه شي خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه په هغې باندې به پوه شي په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې یا مثلا د دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو له ډلې رحمت پټان عبدالرشید سعادات شاه محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم له زنګل سره واورین ماشام دا زنګل د چا دی فکر کوم پوهیشم کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم ګورم څنګه لته واوره ترې څڅیږي زما وړوکی آس په ناشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی آس مې سر څنډي ګړنجونی د قیزې را ګړنجوي لکه دی چې ما پوښتي تیروتنه در نه شوي یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دې ورته کیږي خو ژمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به وجدي لاري وهم تر خوب مخكبه وجدي لاري وهم